السلام علیکم د سهار و بچی دی پدی هله چې نیک مرغه او آرام ورځ مو پیل کړی وي. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مچلی اوریدو ته رابولم. نن چهارشنبه د 1349 لمریز کال د سرطان درېمه نیټه او د روسیې د مبارکې میاشت اوومه ورځ ده چې د 2015 میلادي کال د جون له 24 سره سمون لري. سید قادر جلالوف د دینیم ساده خپرونې تخنیکی همکار دی. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو پر تنظیمولو کار کوي او د اسلام آباد په خبر پوسو میاشتو کې به له کابل سره اړیکې نورې هم نږدې کړي. دا هم اوري چې د افغان حکومت اجرایه ریاست د هیواد په شمال کې د جنبش او جمعیت ترمنځ نږدېوالی د امنیت د ټینګښت لپاره ګټور ګڼي. د دې خپرونې په ترڅ کې نړیوالو تحولاتو ته هم کتنه لرو، خو اول د دې سات مهم خبرونه. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار وای په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو د شتوالي ستونزه سیمه ییز حل غواړي. ولسمشر اشرف غنی د اقتصاد وزارت ته د هغو غیر دولتي مؤسسو د فعالیت د مخنیوي سپارښتنه وکړه چې کاري شفافیت نه لري. او د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو تیره ورځ د کراچۍ ښار په سنډو کې په دوو جلا عملیاتو کې لږ تر لږه لس وسلوال وشلېدي. پورا خبرونه واورئ. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیزوایی په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو د شتوالي ستونزه سیمه ییز حل غواړي. دوی په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو موجودیت یو عمده ستونزه ده، خو د حل لپاره باید د سیمې په کچه هڅې وشي. زموږ په څیر باید ټول سیمه ییز هیوادونه د استخباراتي معلوماتو د شریکولو او ګډو هڅو سپما ونه کړي، څو بهرني وسلوال له یوې خوا هم ولاړ نه شي. سرتاج عزیز ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان له امنیت سره ډېره مرسته وکړه او کنه وی شوای د افغانستان امنیت به ډېر خراب و. د سولې علي شوراوي پاکستان د طالبانو د ځینو رهبرانو کوربه دی او پر هغوی نفوذ لري. د دې شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل محمد اسماعیل قاسمیار پرون د پاکستان د پوځي ادارو په کړنلار کې د بدلون هیله څرګنده کړه. قاسمیار ازادي راډیو ته ویل، زه باور لرم چې د طالبانو رهبری چې د هغوی میلمانه دي د خپل قربانه درناوی او مراد کوي او همدا د خبرو لپاره زمینه برابروي. قاسمیار د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د اسلام آباد پر صادقانه همکاري هم ټینګار وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصاد وزارت ته د هغو غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو د فعالیت د مخنیوي سپارښتنه کړې چې کاري شفافیت نه لري او پیسې ضایع کوي. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد پرون د سه شنبه پر ورځ په کابل کې ویل چې غیر دولتي مؤسسې یا انجوګانې باید د خپلو فعالیتونو د شفافیت حساب ورکړي. ویل کېږي چې په افغانستان کې اوسمهال لږ تر لږه 1640 اویا غیر دولتي مؤسسې فعال دي. د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو تیره ورځ د کراچۍ ښار په څنډو کې په دوو جلا عملیاتو کې لږ تر لږه لس وسلوال وشل. په دې نښتو کې چې ویل کېږي د پاکستاني طالبانو په پټنځایونو کې شوي د رینجر ځواک دوه سرتیری ټپیان شوي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو رسله هغې چې وسلوالو په تېره ډسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یو ښوونځي په حمله کې شاوخوا 150 کسان وژل د طالبانو پر ضد خپل عملیات پراخ کړي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي پرون له غربي قدرتونو سره د اټومي موافقې لپاره خپل شرطونه سره کرخه وبلل. خامنائي پرون په وینا کې چې له دولتي ټلویزیون خپرېده ویل، د څېړنو بندول او د لس یا دولسو کلونو لپاره تفتیش د منلو وړ نه دی. خامنائي چې د ایران په ملي مسایلو کې وروستۍ خبره کوي پرون ټینګار وکړ چې د موافقې په صورت کې به پر ایران لګېدلي اقتصادي بندیزونه فوراً لرې کیږي. د ایران او شپږو قدرتونو استازو د رواني میاشتې تر پایه وخت ټاکلی چې وروستۍ موافقه به کوي. او د مهاجرت نړیوالې ادارې پرون ویل چې په تېر یوه کال کې لږ تر لږه 390,000 عراقیان له خپلو سیمو تېښتې ته اړ شوي دي. دا اداره وایي چې زیات خلک له هغو سیمو تښتېدلي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې نیولي او یا د حکومتي ځواکونو او د دې ډلې ترمنځ پکې جګړه روانه ده. امبار د عراق په لویدیځ کې پروت ولایت دی چې اکثریت استوګنې سنیان دي. د عراق دا ولایت تېر کال د اسلامي دولت په نامه وسله والو ونیو.
سلام د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټه 1.5. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 15. په مزار شریف ښار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه 16. په هرات کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 4.3 ټیټه 18. په جلال آباد کې به نن اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 4.3 ټیټه 21. په غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې هم اسمان ځای ځای وریځ اټکل شوی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 14. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 12. او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 9 اټکل شوی ده.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د پاکستان د صدر اعظم د امنیتي چارو سلاحکار وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو پر تنظیمولو کار کوي.
Some talks have taken place. We hope that they will produce some results in terms of what I call lowering the level of insurgency.
اخو بیا په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي وایي سولې او ثبات مسأله د افغانستان او پاکستان ګډ برخلیک ده. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې اجرایي ریاست د جمعیت او جنبش ګوندونو ترمنځ جوړ شوی اتحاد په شمالي ولایتونو کې د امنیت د ټینګښت لپاره ګټور ګام ګڼي. دا رواني خبري مجلې په ترڅ کې اوري چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو یو لوړپوړي چارواکي پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې په پاکستان کې مېشت افغان کډوال دي له پامه نه باسي. په عراق کې د وروستیو نه امنیو حال درکو او د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه
دغه پکی خودل ته ډیر ډولونه دي کم زاینې راوړی. عموما
پکی خو عموما د پاکستان ناراضي چینای ده.
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 څپه په ډیر واضح ډول اوریدلای شي. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو یو وار بیا خپلو حملو ته زور ورکړی دی او د ځینې څارونکو په باور پر ملي شورا وروستۍ حملې د سولې هیلې له منځه وړي. د پاکستان د صدر اعظم د امنیتي چارو سلاحکار د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د راروانې ناستې خبر ورکوي. د پاکستان د بهرنی سیاست او ملي امنیت په چارو کې د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز پرون ازادي راډیو ته ویل چې دا لیدنه په نږدې راتلونکي کې کیږي خو دقیق وخت یې لا نه دی ټاکل شوی. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی رپورټ کې اورو.
سرتاج عزیز ازادي راډیو ته وویل په راتلونکو دریو میاشتو کې به د پاکستان او افغانستان روابط ډیر ښه شي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. عزیز ټینګار وکړ چې د سولې مذاکرې د افغانانو کورنۍ مسله ده او پاکستان یوازې د درېمګړي په توګه د خبرو د پیل لپاره د زمینه برابرولو همکاري کولای سي. سرتاج عزیز وویل چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دروغې جوړې د رسمي مذاکرو د پیل لپاره نور اړخونه هم هڅې کوي، خو د کوم ځانګړي هیواد یا کومې ادارې نوم یې نه دی اخیستی. مذاکرې شوي او هیله لرو چې د تشدد له کمیدو سره به تر یوه حده مرسته وکړي. لکه څنګه چې د افغانستان په ځینې ورځپاڼو کې هم ویل شوي، یوه لیدنه د چین په اورومچی ښار کې وسوه او په نږدې راتلونکي کې د بلې لیدنې امکان هم شته، خو دقیق وخت او ځای لا نه دی معلوم شوی. دا د افغانانو خپلې خبرې دي او موږ زمینه ورته برابروو. هغوی به په خپلو کې پرېکړه کوي، خو که د تېر وار په څېر بیا هم په چین کې اوسي، موږ باید په تنظیم کې همکاري وکړو او هڅه وکړو چې یو شمېر کسان په خبرو کې ګډون ته قانع کړو. سرتاج عزیز زیاته کړه چې په افغانستان کې د روغ جوړ لپاره خبري لاهغه مرحله ته نه دی رسیدلې چې د دوام په صورت کې باید وسلوالو حمله بند شي. عزیز وویل حکومت یې د تروریزم پر ضد خپل دریځ سخت کړی او په وزیرستان کې پوځي عملیاتو په افغانستان کې پر امنیت مثبت اغیز وکړ، چې که نه وای شوي د افغانستان امنیت لا خرابېدای سوای.
I think Pakistan has taken very, very decisive steps to control terrorism.
زه فکر کوم چې پاکستان د تروریستي ډلو د کنټرول لپاره ټینګامونه اخیستې دي چې د افغانستان پر وضعیت هم اغیز کړی دی. که چیرې موږ د تروریستانو د ځالو د ویجاړولو لپاره د ضرب غضب عملیات نه وای پیل کړي، د افغانستان ستونزې به تر دې ډېرې زیاتې وې. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو شدت په دې هیواد کې د سوید لپاره د روانو هڅو پر بریالیتوب شکونه زیات کړي دي. د افغانستان د چارو یو شمېر کورنۍ څارونکي وایي د حملو شدت په مذاکرو کې د زیاتو امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره دی. یو افغان څارونکی جاوید کوهستانی وایي
طالبان مستقل نیستن، صلاحیت و ظرفیت تصمیم
طالبان خپلواک نه دی او نه هم د افغانستان په داسې سترو مسلو د پریکړه حق او صلاحیت ورکول کیږي. دا نورې تروریستي ډلې او استخباراتي ادارې دي چې په افغانستان کې د جګړې مدیریت کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دی ته په پام چې د طالبانو د رهبرۍ یو شمېر غړي په پاکستان کې دي، دا هیواد کولای شي چې د سولې د مذاکرو په رسمي پیل کې رښتینې مرسته وکړي.
ما استقبال میکنیم از آغاز مذاکرات و پیشبرد مذاکرات.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار ازادي رادیو سره په مرکه کې پرون باور څرګند کړ چې د پاکستان د صادقانه همکاري په صورت کې د سولې مذاکرې رسمن پیلېدلی شي.
د فرشته جلال زی پر ریپورت کې مو وریدل چې د پاکستان د صدر اعظم د امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز له ازادي رادیو سره پرون په خبرو کې ویل چې ډیر شر به د افغان حکومت او طالبانو د اساسو ترمنځ د سولې خبرې تر سره شي. په دې اړه د پاکستان د بهرنی سیاست او ملي امنیت سلاکار ویل چې دا خبرې په نږدې راتلونکي کې کیږي، خو د هغه په خبره تر اوسه نیټه او د غونډې د جوړېدو ځای نه دی ټاکل شوی. د افغانستان پاکستان سوله ثبات او برخلیک سره تړلې دي او پاکستان به په افغانستان کې د سولې ثبات لپاره خپل بنسټیز رول ولوبوي. دا څرګندونه په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ډاکټر ملیحه لودھی د دوشنبه پر ورځ وکړې. دا ملیحه لودھی د څرګندونو نور جزئیات لپاره خبره د ازادي راډیو د همکار ذبیح الله شفق پر رپورټ کې اورو.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ډاکټر ملیحه لودھی وایي د پاکستان او افغانستان سوله ثبات او برخلیک له یو بل سره تړلې دي او هیواد به په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره له افغان ولس سره مرسته جاري وساتي. نوموړی همدارس د افغانستان په پایتخت کابل کې د هیواد د ملي شورا پر ودانۍ د وسلوالو د ډلې سپریت په ګډون په دې ورستوي کې په افغانستان کې تروریستي پیښو زیاتې د لوغندل او ویویل تروریزم د ټولو هیوادونو لپاره شریک ننګونه ده او اسلام آباد د دغه ناولې پدیدې په ضد جګړه کې له کابل سره خپلو ژمنو ته ژمن دی. د پاکستان د دولتي اجازه راپور لمخې ملیحه لودھی دا څرګندونه د دوشنبه په ماښام په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال کړي. د دغه لوړ پوړي پاکستاني ډیپلوماټ په وینا نړیواله ټولنه د تلپاتې سولې لپاره کار وکړي او د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لپاره زمينه برابر کړي. او په خبرې موږ په لومړي پړاو کې د سولې پروسې د پرمختګ لپاره په دې ورسته کې اخیستل شوی ارزي ګامونه ستایو او د دې ترڅنګ هیله لرو چې د اقداماتو پر وړاندې به ډېر ژر مخامخ خبرې اترې پیل شي چې په نتیجه کې به د تشدد روانو لړۍ هم کم شي. ملي هلودی همدارز ویل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې ورسته کې د یو بل هیواد په کورنۍ چارو کې د نه لاسوهنې، د یو بل پر ضد د خپل خاورې د نه کارونې او د یو بل دښمن شریک دښمن ګڼلو ترڅنګ د دوه اړخیزو اړیکو د لا پراختیا هوکړه کړې ده. نوموړی یو ځل بیا د پاکستان په هغه خبرې ټینګار کړی چې وایي د سیمې او پاکستان سوله او ثبات د افغانستان له سوله او ثبات سره تړلی دي او پاکستان به په دې لړ کې خپل بنسټیز رول ولوبوي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو څارونکي د ملیحه لودھی وروستیو څرګندونو ته په اشاره په دې باور دي چې د افغانستان سوله د سیمې او پاکستان د سولې لپاره حیاتي بڼه لري. د سیاسي او سیمه ایزو چارو څارونکي او پخواني ډیپلوماټ رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
پاکستان غیر مستحکم افغانستان پاکستان نقصان دہ دے جاتا رہے ہو لیکن افغانستان نارامی کرتے پاکستان امنیت کا نقصان رہتی.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي همدارس پر دې خبرې ټینګار کړي چې پاکستانوي پوځیانو په دې ورستۍ کې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال له هر ډول توپیر او امتیاز پرته د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري او د تروریستانو او د هغوی د کورنیو او بهرنیو تمویلونکو تر زده پولو به دوام ولري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. آزادی راډیو خبرونه د آزادی راډیو پر ویب پاڼه آزادی راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ، او په منځنۍ څپه 1296 بیا په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. او اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز. دا پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د شتوالي ستونزه یو سیمه ایز حل ته اړتیا لري. د سولې علي شوراوي پاکستان د طالبانو د ځینو رهبرانو کوربه دی او پر هغوی نفوذ لري، او باید د پاکستان پوځي مشرتابه د افغانستان په مسأله کې خپل دریځ روښانه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصاد وزارت ته د هغو غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو د فعالیت د مخنیوي سپارښتنه کړې چې کار یې شفافیت نه لري او پیسې ضایع کوي. د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو تیره ورځ د کراچۍ ښار په څنډو کې په دوو جلا عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسلوال وشل. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای پرون له غربي قدرتونو سره د اټومي موافقې لپاره خپل شرطونه چې هغه سره کرخه وبلله څرګند کړل. او د مهاجرت نړیوالې ادارې پرون ویل چې په تېر یو کال کې لږ تر لږه 390,000 عراقیان له خپلو سیمو د ناامنیو له امله تښتېدلی دي. ګارډین او فاینانشل ټایمز ورځپاڼو د افغانستان پر روسیو تحولاتو تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. جاناقال کوزی مطبوعاتو ته کتنه لري.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د ملي شورا پر ودانۍ د وسلوالو حملې ته پام اړولی دی. ټایمز ورځپاڼه په یو مضمون کې لیکلي، طالبانو ترور د افغانستان تر پارلمانه ورساوه، خو د دوشنبې د ورځې حمله کې افغان امنیتي ځواکونو د لویدیځ له مرستې پرته له ترورستانو سره جګړه وکړه. ورځپاڼه لیکي، د اپریل میاشتې راهیسې وسلوالو د افغانستان په بېلابېلو برخو کې حملو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې د هلمند، اروزګان، قندوز او بدخشان ولایتونو کې ځینې سیمې ونیولې، خو د ورځپاڼې په باور وسلوال له دغو سیمو څخه بیرته شړل شوي دي. ټایمز د مضمون په یوه برخه کې د افغان سرتیري عیسی خان څرګندونو ته اشاره کړې چې وایي د ملي شورا په ودانۍ باندې شپږ تنه حمله کوونکي ووژل. عیسی خان چې 28 کاله عمر لري، حمله کوونکي د پاکستان غلامان بللي او وایي د افغانستان د دفاع لپاره به د خپلې وینې تر وروستي څاڅکي پورې ولاړ وي. برېټانیې ورځپاڼې ګارډین هم د افغانستان د ملي شورا د حملې په اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي، وکیلانو غوښتل چې د ملي دفاع وزارت ته د نومول شوي وزیر لپاره رای ورکړي، خو د وسلوالو د حملې له امله له ودانۍ څخه وتلو ته اړ شول. برېټانیا چاپ بلې ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د طالبانو د حملو زیاتېدو ته اشاره کړې او لیکي، دا په افغانستان کې د سیاسي او پوځي بحران د پراختیا ښکارندوی دی، او دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو له وتلو څخه له یو کال زیاته موده نه کېږي. د مضمون لیکوال پاکستانی ژورنالیست او لیکوال احمد رشید لیکي، طالبانو په شمال کې د مرکزی اسیا هیوادونو تر پولو او په جنوب کې د پاکستان او ایران پولو ته نږدې سیمو کې د نظر وړ پوځي بریاوې ترلاسه کړي، او دا مهال داسې ښکاري چې د وسلوالو دا پرمختګ د درولو نه دی. فاینانشل ټایمز لیکي، دا چې لویدیځ د افغانستان په لوبه کې توپ ته ګوري، دا لوبه د مرکزی اسیا په لوی چاپیریال کې لا ګرمیږي. طالبان، القاعده، زیات شمېر پاکستانی، چینایي او د مرکزی اسیا ډلې هڅې کوي چې دا جګړه تاجکستان او قرغزستان ته پراخه کړي. ورځپاڼه زیاتوي، په دې وروستیو کې د تاجکستان استخباراتي چارواکو ویلي وو شاوخوا 15,000 وسلوال هڅه کوي چې د افغانستان شمال اشغال کړي تر څو په دې توګه مرکزی اسیا ته لار خلاصه کړي. ورځپاڼه زیاتوي، یو شمېر وسلوال په قندوز کې د ولسوالیو د نیولو هڅه کوي، او د مرکزی اسیا یو شمېر نورو وسلوالو د بدخشان غرنی ولایت ته چې له چین، تاجکستان او پاکستان سره ګډه پوله لري ملاتړلې ده. فاینانشل ټایمز د سولې د خبرو په افغانستان کې د ملکي او پوځي کسانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو ته له اشارې وروسته لیکي، دا ټول ستونزې د افغانستان د ملي وحدت حکومت رامنځته کړي، او داسې ښکاري چې حکومت فلج شوی دی. حکومت په تیرو 10 میاشتو کې ونشو کړی چې د جمهور رئیس او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافونو له امله کابینه بشپړه کړي، اقتصاد ته وده ورکړي، او له افغانستان څخه د پانګې د فرار مخه ونیسي. د ورځپاڼې په باور تر ټولو ستر سیاسي بحران دا دی چې د ولسي جرګې کاري دوره ختمه شوې، خو د انتخاباتو لپاره توافق نه دی شوی.
تاسو له ازادي راډیو سهرنې خبري مجله اورئ. اجرایی ریاست د جمعیت او جنبش ګوندونو ترمنځ جوړ شوی اتحاد په شمال ولایتونو کې د امنیت د ټینګښت لپاره یو ګټور ګام بولي. د اجرایی ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال او د بلخ د سرپرست والي د اقدام به شمال کې د حالاتو له ښه کېدو سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري پلاوي سره لدی چې دا یو ښه ګام بللی، خو وایي چې دا ډول حرکتونه باید د حکومت له لوري وڅارل شي. قسم سولمل په ریپورت لري.
د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د بلخ د سرپرست عطا محمد نور ترمنځ د اتحاد د رامنځته کېدو په تړاو د راپورونو تر خپرېدو وروسته اجرایه ریاست دا یو ګټور ګام وباله. د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تل له امنیتي ځواکونو څخه د خلکو د ملاتړ غوښتونکی دی او دا یووالی به د افغان ځواکونو د ملاتړ لامل وګرځي.
امنیتي ځواکونو سره د خلکو ملاتړ، له هغوی سره کومک کول په ټولو مواردو کې او په ټولو ساحاتو کې زموږ په ګټه دي. حکومت د خلکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نورو همکاریو لپاره هم سترګې په لار دي او دغه ټکی په شمال کې د امنیت د راتګ او د ثبات سره د مرستې لپاره اساسي کار کوي.
تازه راپورونه وایي چې د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم او د جمعیت ګوند اجرایوي مشر عطا محمد نور خپلو کې یو اتحاد رامنځته کړی چې هدف یې په شمال کې د امنیت ټینګښت او له وسلوالو مخالفانو سره ګډه مبارزه ده. د جمعیت ګوند د ویاند مرستیال ذبیح الله فطرت دا راپورونه تاییدوي او زیاتوي چې تر اوسه په دې اړه په کابل، فاریاب او بلخ کې غونډې سوي دي. ښاغلی فطرت جوړ سوی اتحاد سیاسي وبله او ویې ویل چې د دواړو ګوندونو مشرانو په دې تړاو خپلو کې تماسونه نیولي دي.
دا یو دولتي اتحاد نه دی، بلکې د خلکو او امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ او د احتمالي ګواښونو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دوو ګوندونو سیاسي اتحاد دی او غواړي چې له خپلو وړتیاو او د خپلو خلکو له توانمندۍ څخه ګټه واخلي.
دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې وروستیو ناامنیو د بېلابېلو کړیو او خلکو ترمنځ اندېښنې راپیدا کړې دي، خو په ورته وخت کې داسې اندېښنې هم شته چې شاید د دې اتحاد د رامنځته کېدو هدف په شمال کې د ملیشه ځواکونو د حضور لپاره د زمینې برابرول وي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان وایي که څه هم د امنیت د ټینګښت لپاره د یادو سیاسي څیرو له یووالي هرکلی کوي، خو سپارښتنه کوي چې دا ډول حرکتونه باید د حکومت لخوا اداره او څارنه یې وسي.
زما په نظر دا یو نیک اقدام دی او اړتیا شته چې یو ځل بیا کتنه ورباندې وسي او حکومت هم باید له هغو مواردو لکه د تاوتریخوالي، نفاق او داسې مسایلو له رامنځته کېدو مخنیوی وکړي. دې ته اړتیا شته چې په یو ښه مدیریت او تعهد سره مخکې ولاړ سي، غیر له دې نه به جدي اندېښنه وي.
ځینې کارپوهان په شمال کې د یادو چارواکو نفوذ او د دغې سیمې له حالاتو څخه د دوی پیژنګلوي ته په کتو وایي چې دا کسان کولی سي د شمالي ولایتونو د امنیت په ټینګښت کې ګټور کار وکړي، خو د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود اندېښنه څرګندوي چې که دا اتحاد په سیمه کې ملیشه ځواکونه پیاوړي کړي نو دا کار به د کورنۍ جګړې او د هیواد د تجزیې لامل وګرځي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي د سه شنبې پر سپر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې په پاکستان کې مېشت افغان کډوال د یادنه باسي. پاکستان په نړۍ کې د یو نیم میلیون کډوالو په لرلو چې ډېرې افغانان دي دوهم هیواد دی چې ګڼ شمېر کډوال پکې اوسي. په دې اړه اجمل اند رپورټ برابر کړی دی.
سره له دې چې له پاکستان څخه په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي، خو لا هم په دې هیواد کې یو ډېر شمېر افغانان پاتې دي چې د کلونو راهیسې د کډوالو په کمپونو کې په ناسمو شرایطو کې ژوند کوي. سږکال 15,000 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي. دا شمېر د تیر کال په مقایسه چې پکې 25,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي وو ناڅاپي زیاتوالی ښیي. د فرانسې خبري اژانس وایي پاکستان لیواله دی چې نور افغان کډوال هم له دې هیواده ووځي. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر انټونیو ګټرز چې په پاکستان کې د افغانانو ځینې کمپونه کتلي وایي افغانستان چیرې چې د طالبانو په وړاندې امنیتي بریاوې لړزانده او له لاسه وتلی شي باید داسې شرایط رامنځته کړي چې د دې هیواد څخه کډه شوي خلک ورستنېدو ته زړه ښه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوړ پوړو چارواکي له خولې د فرانسې خبري اژانس وایي د نړیوالې ټولنې پاملرنه په ناڅاپي توګه د منځني ختیځ کړکېچونو ته وختي لکه د سوریې، عراق او یمن شخړو له دې کبله کډه شوو خلکو ته. نوموړي یادونه وکړه چې افغان مهاجر اوس هم د شمیر له پلوه له سوریې وروسته په نړۍ کې دویم ځای لري. انټونیو ګټرز وویل نړیوالې ټولنې څخه مې غوښتنه داده چې دا مسؤلیت د یوازې پاکستان، ایران او د افغانستان نورو ګاونډیو هیوادونو ته نه پرېږدي، بلکې دا ګډ مسؤلیت دی او ټول باید اوږه ورکړي. تېره اونۍ ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې وویل په نړۍ کې د جګړو، تاوتریخوالي او شخړو له کبله د کډوالو شوو خلکو شمېر په بېسارې توګه 2 میلیونو ته رسېدلی چې نمایي یې ماشومان دي. له هغې را وروسته چې په تیر دسمبر میاشت کې په پېښور کې وسلوالو طالبانو پر یو پوځي ښوونځي برید وکړ، په پاکستان کې افغان کډوال له زیاتېدونکي فشار سره مخ دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي په پاکستان کې د چارواکو فشار د دې سبب شوی چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د وړم کال د همدې مودې په مقایسه افغانستان ته د ستنېدونکو افغانانو شمیر نه چنده زیات شي. له ستنو شوو کډوالو څخه ډیر په افغانستان کې د کار او سرپناه د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر انټونیو ګټرز د افغانستان په مالي ملاتړ غږ وکړ چې د دې هیواد د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د پانګونه وکړي څو د کډوالو د ستنېدو لپاره وړ شرایط برابر کړی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه وایي په عراق کې د روانې جګړې له امله نږدې څلور لکه کسان له خپلو کورونو کډه شوي دي. دا هغه ملکي عراقیان دي چې د حکومت او د اسلامي دولت په نامه ډلې ترمنځ د وسلوالو جګړو له امله له خپلو سیمو تښتېدلي دي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور جزئیات.
د مهاجرت نړیواله اداره وایي لږ تر لږه 3,90,000 عراقیان په تیر یوه کال کې له خپلو سیمو تیښتې ته اړ شوي دي. دا کسان د عراق تنبار ولایت او نورو هغو سیمو دي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو نیولي یا د حکومت او د دغو وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. انبار د عراق په لویدیځ کې پروت ولایت دی چې اکثریت استوګنې سنیان دي. د عراق دا ولایت تیر کال د اسلامي دولت وسلوالو ونیو. په انبار کې جګړې په وروستیو څو میاشتو کې ډېر شدت موندلی دی. د عراق حکومتي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف یې ملاتړ کوي د انبار د بیرته نیولو لپاره عملیات ترسره کوي. د مهاجرت د نړیوالې ادارې رپورټ وایي د انبار ولایت د مرکز رمادي په شاوخوا سیمو کې چې د جګړې شدت زیات دی، یوازې په تیرو دریو میاشتو کې 2,08,000 کسان له خپلو کورنو تښتېدلي دي. د رمادي ښار د اسلامي دولت په نوم وسلوالو نیولی. د انبار زیات اوسېدونکي بغداد او نورو ښارونو ته وتلي دي. د اسلامي دولت په نوم وسلوال د 2014 میلادي کال په پای کې د انبار ولایت ته ننوتل. دا ډله وروسته د عراق شمالي سیمو ته هم ورسېده او د نورو مذهبونو او دینونو پیروانو ته یې ګواښ وکړ چې عقیده بدله کړي او جزیه ورکړي کنه وبوژل سي. د اسلامي دولت په نوم د سنی وسلوالو د ډلې له ویرې سلګونو زره عیسویان، شیعهګان، یزیدیان، ناشوریان او د نورو اقلیت ټولنو غړي تښتېدلي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې لږ تر لږه 2,000,000 بې ځایه سویو عراقیانو د نورو وګړو په کورونو کې پناه اخیستې او نږدې 6,500,000 عراقیان په پناه ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي.
د ژوند رنګونه
اول خو سلام تاسو منوم را ته واخلې.
وعلیکم سلام، زما نوم عبدالواحد دی، د کابر خار یو دکاندار.
کا دې کم ځای یې؟
زه د ننګرهار ولایت یم.
کا اوریدونکو ته وایې څه څه لرئ؟
مونږ خو دغه پکی لرو او اکش لرو، پاین زمان کې اخشالم خرڅو او ار کنډیشن.
تاسو ته مخامخ پکه لګیدلې خو دې ټنډي خوله مولا نه دا وچ شوی
چې نه دې دومره دغه نه کړی، بعد زور نه زور نشته.
نو تاسو ځان ته مغه اصلي نه ده لګو.
والله اصلي غو ته زده چې بدل ته زه نیسی په دې خاطر مونږ تاسو نه ځان ته نه
کنه. دا ډیره وړه
ده، ډیره وړه ده، بس هغه زما مشکل رفع کوي.
نو دغه پکی خودل ته ډیر ډولونه دي، کم ځینې راوړی عموما
پکی خو عموما د پاکستان ناراضي عموما ټول پاکستانی دغه چتی تاسو چې ګورئ دا ټول دغه یو جماعت لګیدلې د دغه دي چینایي ده. نور ټول عموما د پاکستان د احمد او ټول د پاکستان ناراضي.
اوس خلک دغه چت ولا پکی خوښوي، دغه دریږي چې پزماکه دغه خوښوي کم اخلي دي.
ولانو مجاز ده، څوک چات والا اخلي، څوک د زمینی اخلي، زمکه والا اخلي، نو هر رقم شوق او ذوق ته چې څنګه خوښ شو ما غسی اخلي مونږ ورته ورکو.
شه عموما د غچت پکی خو بچ څوک نوی کورونه جوړوي هغه به ډیر
عموما د غچتی زیاتره د چتی خلک اخلي، عموما چتی اخلي.
شه او د غزمکه والا نه اخلي دومره،
زمکه والا دومره نه اخلي. نه
د غ موټرونو کې ګورم موټروانان ځان ته وړي وړي لګولي هغه تحصیل
راغله هغه د نو لروي د چین ناراضي، هغه چین نه راولل کی خلک تجارانی راوړي بس بنګ بیدل ته خلک خرڅوي.
هغه د چا خبره چې اوس خو وړي دی وای وړي کی بیا د پکو غوالنګوي نو
که څنګه سیزن غده تابان
سیزن دی خو کار مو بیا څنګه دی
والا خد شکر الحمدلله گزاره
کیږي کاروبار چلی
خپل شپه او ورځ پیته راولای شو
که نو ژوند کې مو خوشاله یې
شکر الحمدلله دغه مونږ ته غټ افتخار دی چې په خپل وطن کې یو خپل وطن کاروبار دی
دغه
غوګ نشته دی دا غټه خبره ده مونږ له
باز ډیره مننه خوشاله
ته نه هم مننه
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اور چې په اف ام سل اشاري 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. سید سمي عباس سټوډیو ته راغله دوستانو او